شماره زیاد از افراد دیگر شاملند که تعدادشان به هزاران تن می رسد.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسالې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایرانی ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړي. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیلي وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرنس کې لاسلیک شول. دا کانفرنس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریا کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دی. خپل الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمایز چارواکی وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یو بیړۍ وشتلې او یو شمېر کسان پکې وژلي. روټرز اجانس د سیمې د یو قمندان یوري سلیوی سار د ټلګرام چینل په حواله نن پنځشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسیدلې او د عملی یو شمېر غړي وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې ترکار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوه کورونو کې اور لګیدلې. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅې ګړندۍ شوې، خو تر اوسه پکې د پام وړ کوم په عملی پرمختګ نه ښکاري. او د اروپای ټولنې مشرانو او د لویدیز بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اجانس د اروپای ټولنې د 200 غړو هیوادونو د ویګډ اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتیدونکو جیوپولیټیک ازمنونو د نږدې اړیکو اړتیا ډیره کړې. خبر پاڼې کې ټینګار شوی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په اروپای ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي افغانستان نور لستونزمن حالاته وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغه خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و. طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنای ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاو ډک وي.
یو ټیم چې وګورو بل ټیم ترک نه لګي دا د ورځې ورځ کې واړه پناه راکړي او مشکي او ډوړې نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي لپاره پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دلته نه پارک شته، نه مسته زیان شته او نور شیان هم نشي کولی مونږ.
دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویډن تایید کړی چې یو تبای ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبري مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د وی ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د روسي ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال سخت وضعیت وتلی او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخي امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو رئیس او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د ورستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اوریدو وروسته د خپل رسمي دریس په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلارې د خپلو بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمایزو هیوادونو سره لفالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمایزو همکارۍ د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر تر سوالې ده. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناستې د یک شنبې په ورځ د دسمبر په 14مه په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یو برخه کې ویل شوی چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمایزي همغږي او د ستونزو او شتننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. دا ډیورن پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاوی ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوې چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسیدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسي پناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمیر هیوادونو خای غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه لامل مسول وخی چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کیږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو خبرګونداله چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړي.
مجلس اخیر در ایران
ترتیب ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو تر هغه ریزه ډلې نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یو روال عادي است.
لدی سیمایزو سیاسي خوځښتونو سره هم حاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخه کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغیزستان ترمنځ د څه باندې یو سل شپږ پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندارتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا دا هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د کانفرنس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر بیکت صدیقوب ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګری خونه هم پرانستل شوی. سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپل سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي، افغانستان لا هم له پراخه ننګونو سره مخ دی چې په کې اقتصادي ستونزې د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي کوم چې د خلکو پر ژوندۍ اغیز کړي. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په ځلونو ټینګار کړی چې افغانستان بشري او پراختیایي ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقونو رعایت باید وشي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم راځو د ماشومان اړوند مسلو ته. د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سګنی جمع کې به په افغانستان کې لدریو یو برخه ماشومان له شدید لوګي سره مخامخ وي. یو شمیر کورنۍ هم د بیوزلۍ داستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړې چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، د شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلډرن راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلی خوړو اندازه راکم کړی چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاريږي او کنه وی نړیوالې مالی سرچینې برابرې نشي تر 8 زره پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن عملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې د بودیجې د کمښت لامل به په افغانستان کې وازی شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي. په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتې دودي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیې لوړېږي. په دې حال کې یو شمیر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت نا وخت ماشومان د شپې لوري په لګه وېد کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د وکسیزي کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچي کار کوي نشي کولای خپل ماشومانو ته نفقه برابر کړي.
یو شلو په مکړي دی، یو شلو په بل بچو از ما د ګرمې ډوډې نه بس یو ټیم چې خو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د دې ورځ کې واړه پنا راګر او مشکي او ډوډې نشته او ولم ګران دی غړم ګران دی چې هغه ټیپور ته مونږه یې دا ټیپور وسد نه لږه ټیپور مو
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي عبد الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبار نیست، کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهره ویده شوم.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا جمعې به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي و چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیزې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي، داسې مهال چې د 2015 کال